وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د دوی د سولې غوښتنې ته په جنگ ځواب ورکړی دی. نور رپورټونه لرو، خو پایل له خبرونو کوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې مرستندویه ټولنو د سوریې له څلورو محاصره شو خارګوټو 1500 ټپیان ایستلي دي. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ د شورا شپږو هیوادونو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. د سیمې او نړۍ تر خبرونو مخکې محمد حدیث پردي ست افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو کورنیو مهم خبرونو سره ټکی. افغان حکومت پریکړه کړې چې سبا په افغانستان او بهر کې دغه هیواد په ټولو نمائندګیو کې د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د کورنیو چارو وزارت د کابل د لومړی حوزې د امنیتي مسؤلینو دندې وزنډولې. او افغان حکومت وایي چین د افغان ځواکونو د سمبالښت په برخه کې د دوی ځینې غوښتنې منلې دي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت پریکړه کړې چې سبا په افغانستان او دغه هیواد په ټولو بهرنیو نمائندګیو کې د وروستۍ خونړۍ حمله د غمرازۍ په هدف د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال لن له نورو دولتي ویاندویانو سره په ګډه خبري ناسته کې ویل ولسمشر لارښوونه کړې چې په دې ورځ به په ټول هیواد کې د وژل شوو کسانو فاتحه هم اخیستل کیږي.
د جمعې په ورځ باندې به په ټول افغانستان کې د ولسمشر د هدایت پر اساس باندې د علماو لخوا ختمونه دغه وشي، فاتحې ورستل شي. همدارنګه چې د افغانستان په داخل او د افغانستان څخه بهر د افغانستان په نمایندګۍ کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمیر مدني فعالانو له دې کابله پر حکومت اعتراض وکړ چې ګواکې د کابل د خونړۍ پیښې په غبرګون کې ملي ماتم اعلان نه کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د لومړی امنیتي حوزې د مسؤلینو دندې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې د نه مخنیوي له امله وځنډولې. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي یو پلاوي ته دنده سپارل شوې څو له هغو مسؤلینو څخه هر اړخیز تحقیقات وکړي چې دندې ځنډول شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي د لومړی امنیتي حوزې امیر، د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر، د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیر او د ساحوي ټولي قومندان هغه امنیتي مسولین دي چې دندې ځنډول شوې دي. د سیشمې پورز کابل په لومړی ناحیه کې حمله له 2000 لومړی کال راهیسې په مرکز کې له تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې چې له کابله یې 43 کسان ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چین د افغان امنیتي ځواکونو د تشخیص په برخه کې د حکومت یو شمیر غوښتنې منلې دي. د دغه شورا وایان تواب خورزنګ وایي د امنیتي ځواکونو د تشخیص په برخه کې غوښتنې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چین ته د خپل سفر پر مهال مطرح کړي چې چینایي چارواکو منلې دي.
د نظامی همکاریو په ارتباط هم په دې لیدنو کتنو کې بحث وشو. د چین د ولسی جمهوریت د کارګری اردو د لوی درستیز خغلی جنرال فنګ سره چې کوم مجلس او پاغه کې د افغانستان د لوري یو شمیر غوښتنی وشوي.
د ملي امنیت سلاکار هانی فاطمر د دوشنبه په ورځ په دورزنی سفر چین ته ولاړ او غورزنګ وایي چې د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر هم خبرې کړې دي. له دې وړاندې روسیې هم له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو په برخه کې مرسته کړې وه. بهرني خبرونه به احمد شیبر درته وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري د شورا د شپږو هیوادو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعګانو خبرې کوي. دا خبرې د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې په دې پسې پیل شوي چې بارک اوباما د سعودي له پاچا سلمان سره یو ورځ مخکې وکتل. بحرین، کویت، قطر، عمان، سعودي عربستان او عربي متحده امارات د خلیج د همکاري د شورا غړي دي. سپینې ماڼۍ وویل د دې غونډې په یوې برخه کې به د سیمې پر ثبات او په بله برخه کې به د القاعده او داعش په ګډون د تروریستي ضد هڅو په اړه خبرې وشي. درېیمه برخه یې ایران ته ځانګړې شوې ده چې سعودي او د خلیج نور هیوادونه په دې سترګ ورته ګوري چې سیمه بې ثباته کوي. د امریکا د ولسمشر یو همکار وویل چې له پاچا سلمان سره د خبرو پر مهال بارک اوباما په ښکاره له واکمنو سنی هیوادو وغوښتل چې له ایران سره ښه ګاونډیتوب وکړي. تاکل شوی ده چې نن په کویت کې د ملګرو ملتو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پیل شي. د سولې د دغو خبرو هدف د یمن د حکومت او د حوثي اغیانو ترمنځ د کړکیچ پای ته رسول دي. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. دغه خبرې چې ټاکل شوې وه د اپریل په 13 نیټه ترسره شي وروسته تر دې وځنډېدې چې د حوثي وسلوالو پلاوی پکې برخه وانخیسته. د اپریل په 13 په یمن کې اوربند نافذ شو، خو تر دې نیټې را وروسته دواړو خواوو یو بل له دې اوربند څخه پر سرغړونه تورن کړي دي. سعودي عربستان او د خلیج متحدانو یې د تیر 2015 کال په مارچ کې وروسته له هغه په یمن کې هوایي بریدونه پیل کړل چې حوثي ملیشو د یمن په جنوب کې د حکومت د وروستي پیاوړي مرکز پر لور پرمختګ وکړ. ملګري ملتونه وایي چې د یمن په جګړو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ارمنستان ته ځي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د ارمنستان د ملاتړیو بلتون غوښتونکو او د آذربایجاني ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ سیمې پر سر د خشونت لمبې بلې شوې دي. لاوروف به نن د ارمنستان له ولسمشر سر سارکسیان او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر ادوارد نالبندیان سره خبرې وکړي. څلور ورځې مخکې د قرباغ د بلتون غوښتونکو او وزري ځواکونو ترمنځ اوربند وشو، خو خال ډزې لا هم دلته هلته کیږي. په ناګورنو قرباغ کې مسؤلانو نن هم د خپل یوه عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. د ناګورنو قرباغ سیمه چې اکثریت یې ارمنیان دي، له ارمنستان څخه له 1983 تر 1994 کلونو جګړو وروسته د خپلواکۍ اعلان وکړ. اټکل کیږي چې په دې جګړو کې 1500 کسان وژل شوي وي او په لکونو نور بېځایه شوي وي. مرستندوی ټولنو د سوریې له څلورو محاصره شویو ښارګوټو 1500 ټپیان وایستل. دا له ډسمبر میاشتې را په دې خوا لومړی ځل دی چې داسې لویه شمېره ټپیان په سوریې کې له یوې سیمې انتقالي شي. 2500 کسان د یاغیانو تر لاس لاندې ښارګوټو مزایا او زبدانی څخه چې د لبنان پولې ته نږدې پراته دي ایستل شوي دي. 2500 نور د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومت تر واک لاندې ښارګوټو اسماک او کفریا څخه ایستل شوي دي. په سوریه کې د ملګرو ملتو د مرستو مسؤول جان اګلاند وویل د سوریې له محاصره شویو سیمو د ګڼو کسانو ایستل یوه مهمه خبره ده. دا ټپیان د سوریې د سرې میاشتې ملګرو ملتو او د سره صلیب په مرسته له محاصره شویو ښارونو ایستل شوي دي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره چې نن په یوه لنډ کاري سفر ماسکو ته رسېږي وګوري. پوتین او نتنیاهو به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ او د هواري پر لارو چارو او هم د سوریې د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د مکسیکو په جنوب ختیځ کې د تیلو په یو مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وشلي او تر 130 ډیر ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د پیمکس په نوم په دولتي کمپنۍ کې د مکسیکو په کواتس اکولوکاس سیمه کې وشوه. د تیلو د دې کمپنۍ ویاند وویل چې د ټپیانو له ډلې څخه 80 لا هم په روغتون کې دي چې د 150 روغتیايي وضعیت خطرناک دی او د دې پېښې له امله په سلګونو کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او په سیمه کې ښوونځي تړل شوي دي. د راپورونو له مخې دې کمپنۍ یو ډول خطرناکه کیمیاوي مواد تولیدول چې د پایپونو د جوړېدو لپاره کار ترې اخیستل کیږي. د چاودنې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د سولې غوښتنې ته یې په جنگ ځواب ورکړی. د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال، د اجرایه ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل او د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ دغه څرګندونې نن په یوه ګډه خبري غونډه کې کړي. د دې خبري غونډې حال درکو. دا به مو واوري چې په هلمند کې وروسته له هغه چې طالبانو د عمري په نوم عملیات اعلان کړي وضعیت تر پخوا یو څه راښه شوی دی. دا چې ولې طالبانو دغه تخپل بریدونه کم کړي او ځایي خلک یې په اړه سوې یو مفصل ریپورت پیل کړ. د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې تر نورو پخوانیو الوتکو زیات اهداف بي پلوټه الوتکو په نښه کړي. په دې موضوع باندې هم ریپورت لرو. په دې به هم خبر شي چې یو شمېر مدني فعالانو او د ماشومانو د حقونو له نړیوالو مدافعینو او افغان حکومت څخه وغوښتل چې په ایران کې د وژل شوي ستایش قریشي موضوع جدي وڅېړي. نور ریپورټونه ملرو. د ګولیا چار تنظیم پروګرام هم له یاده مو پاسه. دا ساده راډیو ده. افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د سولې غوښتنې ته یې په جنگ ځواب ورکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال، د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل او د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ دغه څرګندونې نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړي. دغه څرګندونې ورسره کیږي چې د سې شنبه په ورځ په کابل کې د پولي محمود خان د ګڼې ګونې څخه په ډکه سیمه کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو د ساتونکو په ادارې په حمله کې څلور شپېته کسان ووژل شول او 340 نور ټپیان شول. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د سه شنبه ورځې تر خونړۍ حمله وروسته د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت دریز جدي شوه او د دریو حکومتي ادارو ویندویانو په یوه خوله د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرایی ریاست او د ملي امنیت شورا ویندویانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې مخالفینو ته به له دې وروسته د جنگ ځواب په جنگ ورکوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال دوا خان مینپال په یادې غونډه کې رسنیو ته وویل چې د دوی وروستی دریز د افغانستان د دښمنانو په وړاندې جګړه ده.
زموږ وروستی دریز د افغانستان د دښمنانو په وړاندې باندې دا دی چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او موږ یې پر خلاف باندې جګړه کوو او موږ دا
د افغان حکومت دریز د وسلوالو مخالفینو په وړاندې وروسته تر هغې توندیږي چې د سه شنبه په ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ساتونکو په ادارې انتحاري او ډله ییزه حمله وشوه چې د پوځیانو او ملکیانو په ګډون 40 کسان پکې ووژل شول او 340 نور ټپیان شول. د افغانستان امنیتي ادارو تر حملې وروسته وویل چې دغه حمله له هیواد څخه بهر پلان شوې وه، کوم چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت پر ځان منلی دی. افغان حکومت له دې وړاندې ویل چې د جګړې تر څنګ له وسلوالو ډلو سره د سولې دروازې هم پرانیستي ساتي، خو د کابل له حملې وروسته د سولې خبرې پیکه ښکاري. د افغانستان د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل خبري غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو او تروریستي ډلو د افغان حکومت د سولې ځواب په جنگ سره ورکړ، نو ځکه امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په ټولو امکاناتو سره تروریستي ډلې په نښه کړي.
وسلوالو طالبانو نور تروریستي ډلو زموږ د سولې پیغام ته په جنگ سره جواب راکړي، بینان موږ هم آماده یو چې په جنگ جواب ورته ورکړو، له خپلو خلکو څخه دفاع وکړو. امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې له ټولو امکاناتو په استفاده له ټولو لارو څخه په ګټه اخیستنې سره تروریستي ډلې په نښه کړي، هغوی له منځه یوسي، نیست او نابود کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ هم په یاد غونډه کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان حکومت په ورته دریځ ټینګار وکړ.
د سولې راتلونکي نقشه او لاره به د جګړې په ډګر کې د افغانستان مسلح قوتونه ټاکي، نو بنان زموږ لومړیتوب فعلاً جګړه ده او د افغانستان د خلکو څخه دفاع ده.
دا مهال په ټول افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د شفق په نوم عملیات روان دي چې افغان چارواکي بریالي بولي. د افغانستان د سولې په اړه په جوړو شوو څلور اړخیزو غونډو کې هم ټینګار دا و چې له سوله خوښوونکو سره به سوله او له جګړه خوښوونکو سره به جګړه کیږي. د افغان حکومت دغه چارواکي وایي دوی د مخالفینو په وړاندې د ګډ پوځي اقدام غوښتونکي دي او له پاکستان هم غواړي چې په دې برخه کې هغه ژمنې عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړی دی. د افغانستان د اجرایی ریاست د معلوماتو لمخې د سه شنبه د ورځې تر انتحاري عملی وروسته چې ویل کېږي له هیواد بهر پلان شوی و، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل سفر هم ځنډولې، کوم چې د لومړي وزیر نواز شریف په بلنه باید ترسره شوی و.
اوریدل چې افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د سولې غوښتنې ته یې په جنگ ځواب ویلی دی. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او یاد ژورنالیست حاجي صاحب سید داود را سره هم دا اوس تلیفون په تماس کې دی. حاجي صاحب داود، اول خو خبرونه ته ستړی مشي، مننه درنه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. د ما پوښتنه دا ده چې تاسو د کابل د وروستۍ د پیښې نه وروسته دغه تازه څرګندونې چې افغان حکومت کوي او پکې د جګړې یادونه کوي، آیا دا د افغان حکومت په دریس کې کوم د پام وړ بدلون خي او کنه؟ اما هغه پخانه دریس په نو الفاظو تکراري.
ډیره مننه. زما پان باندې دغه غم لړلې پیښه تقریبا په دې 15 کلونو کې یعنی بے نظیره پیښه وه او ټول خلک یې خفه کړي دي او زه فکر کوم چې دغه څرګندونې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او د اجرایه ریاست او د امنیت د شورا د خوا کېږي تر یو حده پورې په احساساتو هم ولاړې دي. یعنی هغه په دې معنا چې د خلکو د عامو خلکو غبرګونونه ډېر زیات تند دي او خلق ډیر زیات خفه دي او حکومت په دې تور نه ای چې دا د خلکو په امنیت کې دوی پاتې راغلي دي. اما د دې سره کومه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه، زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې او د ملي وحدت حکومت د پیل نه تر دې د دې کال تر اگست پورې پاغي وخت کې هم نتیجه ورنه شوه. یعنی کله چې د ملا محمد عمر اخوند د مرګ اعلان وشو او خبر خپور شو، هغې نه وروسته دغه څلور اړخیزه ناستې هم د دوی دا کومه طریقه چې وه دا طریقه سولې ته نه تله او بالاخره جنګونو نورم شدت واخیسته. تا په ژمي کې هم په افغانستان کې جګړه روانه وه او اوس هم جګړه روانه ده. نو زه فکر کوم دوی بله لار نه لري. دوی د یوې خواره چې د عامه خلکو پښتنو ته او د هغوی اندېښنو ته ځواب ورکړی چې موږ حاضر یو، څوک چې جګړه کوي هغوی سره جګړه وکړو. نو زه فکر کوم چې دا یو غبرګون دی چې دوی ښیي. اما که چېرته بیا هم امریکا مسلې ته راودانګي او دوی ته دوی واسي چې بیا کینې خبرو ته پرته د شکه زه یقین لرم چې بیا به دوی پاکستان سره او د یعنې څلور اړخیزو ناستو کې به بیا برخه واخلي.
اجي صاحب داود دا راته ووایي چې ولسمشر کرزی تر څوارلس کال ورته هڅو وروسته په خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې ډېر ټینګار په دې کوي چې پاکستان او امریکا باید سوله راوړي. د ملي یووالي حکومت چراغ داسې ښکاري ده چې د ولسمشر حامد کرزی د دورې هغه هڅې یې شاته پرېښوي او له صفر نه یې په دې برخه کې شروع وکړه او اوس داسې ښکاري چې دوی ورو ورو هماغه دریس ته راځي چې هغه پې د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې ولاړو. تاسو هم همداسې ګڼئ؟
زه داسې فکر کوم چې په هغې وخت کې ښاغلي حامد کرزی هم ځان غولو هم خلک غولول او دوی چې راغله دوی متاسفانه دوی امریکایانو وغولول. هغه په دې معنی چې امریکایانو دوی سره وعده وکړه چې موږ به پاکستان باندې فشار راولو، پاکستان به دې ته مجبورو چې طالبان به مذاکراتو ته راځي. اما هغه عمده او اساسي خبره په دې پنځلس کلونو کې هغه دا ده چې نه حامد کرزی خپل کورنۍ کار صحیح سر ته ورسو او نه دوی د ملي وحدت حکومت په اقتصادي ډګر کې، سیاسي ډګر کې، آتہ په اداري ډګر کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. نو دوی که یوازې همدې ته کینی چې موږ د امریکا د موږ سره مرسته وکړي، پاکستان د مذاکراتو میز ته راکینی، زه فکر کوم چې دا هماغه غلطۍ دي چې کرزیم کړي وي او دوی کوي.
عزیز صاحب، داود په ټولنیزو رسنیو کې، په ورځپاڼو کې او په نورو رسنیو کې د عامو خلکو نظر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله ډیر سخت دی. زیاتره خلک په دې باندې په غوسه دي او له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. حکومت هم په ځواب کې تاسو پرې مخکې خبرې وکړې چې دغه عکس العمل ښودلی دوی وایي چې جګړه به کوي. تاسو څه ډول ارسوي د جګړې په ډګر کې د حکومت سره شته وسایل؟ آیا فکر کوي چې حکومت کولای شي د جګړې په ډګر کې برلاسه شي او د سولې خبرې چې د ډیرو په آن باندې کومې نتیجې ته نه رسیږي او یا مخالف لوری نه غواړي چې دوی سره سوله وکړي، آیا د جګړې په ډګر کې حکومت کومه بریا ترلاسه کولای شي یا کوم نوښت په لاس کې اخیستلی شي؟
ان سب دا پختنه ډیره په ځای پختنه ده. د ملي وحدت حکومت کافي امکانات لري په پوځي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې. متاسفانه چې څه نه لري دوی مدیریت نه لري. همدا اوس تاسو فکر وکړئ د ملي دفاع وزارت سرپرست، ملي امنیت سرپرست، دغه پېښې چې کېږي دا د دوی مدیریتي ضعف دی، د امکاناتو کموالی نه دی. د دوی سره د اوس د ناتو ایساف ځواکونه دي. تاسو به خبر یاستئ چې په دغه دریو میاشتو کې بی پیلوټ الوتکو تقریبا درې سوه حملې کړې دي. الله چې په 2015 کال کې 500 حملې کړې دي په ټول کال کې. یعنی د دوی شاته کافي قوتونه شته دی، دوی مجهز دي. اما بدبختي دا ده چې دوی صحیح مدیریت نه لري، د بلې خوا د قانون د تطبیق وړ توان نه لري. نو زه فکر کوم چې د امکاناتو تشه یا کمی نشته دی. یوازنی شی چې ټول خلک په چغو دي هغه د دوی مدیریتي ضعف دی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، جسب داره ته ووایي چې د تاسو فکر باندې د سولې د خبرو چې په مارچ میاشت کې په اړه واضح او خوشبینۍ ډېرې ګرمې وي، برخلیک څه شو ځکه د چارواکو نه په دې اړه باندې ډېرې داسې کره خبرې نه راوځي، هغوی ډېر زیات نظر پرې نه ورکوي او نه وایي چې دا خبرې دوام لري، ویدرولې، پای ته ورسېدي. تاسو راته ووایئ تاسو څه نظر لرئ دغه خبرې د دې څلورو اړخونه هم پکې ښکېل و، د دغو برخلیک اوس څنګه وینئ خصوصا د دې حملې نه وروسته؟
زما پاند باندې پاکستان تقریبا په سیمه کې او په نړیواله کچه برلاس لري. هغه دا چې امریکایان په خپل ولسمشریزه انتخاباتو کې مصروف دي، په منځني ختیځ کې د ایران، عربستان، سوری، عراق مسایل دي، او پاکستان ته د افغانستان موضوع ډېره قیمته تمامه شوې. دوی په هیڅ صورت سره داسې په سادهګۍ باندې سولې او روغې جوړې ته غاړه نه ږدي. یوازنۍ لاره افغانانو ته او په تېره بیا د ملي وحدت حکومت ته هغه دا ده چې دا خپل حکومت په خپو ودروي، د نظامي امکاناتو نه صحیح استفاده وکړي، خپل قوتونه منظم کړي. پرته د دې نه زه د سولې تقریبا په دې یو کال یو نیم کال راتلونکي کې برخلیک متاسفانه ډېر منفي جوړم.
ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه حاجي صاحب داوود چې را سره د حکومت په هغه وروستي دریس خبرې کولې چې وایي وسلوالو طالبانو او وسلوالو ډلو د دوی د سولې غوښتنې ته په جنگ ځواب ویلې او دوی به هم جګړې ته دوام ورکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
آزادۍ راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان چارواکی وایي چې طالبانو په خارونو کې ځکه بریدونو ته مخه کړې چې د دوی په وینا په لرې پرتو سیمو کې په جګړو کې ناکام شوي. په هلمند کې د وسلوالو لخوا د عمري په نوم د پیل شو عملیاتو تر اوسه پورې تحرکات نه محسوسېږي. وسلوال هلمند د ځان بولي او که د دې لارې د افغانستان شمال ته خپل اکمالات رسول غواړي. دا هغه پوښتنې دي چې په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دایی له یو شمېر خلکو سره شریک کړي او د هلمند د وروستي امنیتي وضعیت په اړه دا رپورټ چمتو کړي.
هلمند چې کلونه کېږي د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جنگ لومړۍ کرښه ده. په دې ورځو کې چې وسلوالو خپل دوبنی عملیات اعلان کړي دي نسبت آرام ښکاري. که څه هم په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مسولین د دې ولایت په وو سیمو کې د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو خبر ورکوي، خو جنگونه په غشدت نه دي چې څو میاشتې وړاندې یا په خوا تر دې هر کال د وسلوالو د بهاري عملیاتو پر مهال ول. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشی وایي وسلوال بوخت چې د وخت نه په استفادې خپل یو شمېر جنگیلې د هلمند لري غور او بادغیس او د غزه د هیواد شمال ته انتقال کړي.
دوی د پلمکویچ په لشکرګاه کې یا په هلمند ولایت کې د نیش وخت دلته په زورګونو انسانان تللی دي نیشته. دوی غواړي چې د دې لار څخه یو څه په لاس راوړي. نو دلته طالبان یو خدا خلکو ته ښیي چې موږ د خلکو ته تاوان نه رسوو. د درمندونو وخت د نیش وخت نو پریږه چې خلک بزګر خپل درمندونه او غنم او زه دا فکر کوم چې دوی دغه موقع څخه استفاده کوي. دوی غواړي چې خپل جنگیالي دغه فرصت څخه ګټه واخلي، خپل جنگیالي شمالي ولایت ته واستوي او استولې هم دي.
سرکل وسلوالو خپل عملیات نسبت نور کلون ته یو میاشت وختي اعلان کړل چې د کوکنار د شریو د ټولولو د پروګرام سره برابر دی. کتون کوي اوس مهال ګڼ شمېر وسلوالو هم د کوکنارو په نش بختي او هم د وشر او زکات په نوم د تریاکو په ټولولو. که څه هم په هلمند کې هره ورځ عادي او وړې نشي ترمنځته کېږي، خو د دې ولایت اوسېدونکي وایي وسلوال په هلمند کې بر لاس لري او دا ځل غواړي د یو ستر برید په ترڅ کې دې ولایت ته سکوت ورکړي. نو ځکه وړې وړې جګړې د ځان لپاره ګټورې نه بولي. ځینې کسان به په دې اندي چې په هلمند کې وسلوالو ترمنځ پټې خپل منځي ستونزې هم د جګړې د خاموشي باعث دي.
د طالبانو ترمنځ اختلافات او د نشونو مسله او د دې سره په څنګ کې دا سم ویل کیږي چې د هلمند طالبان د هلمند لپاره تابع نسی او په یو لوی شکل باندې غواړي چې په هلمند عمله وکړي.
تر ډیره حاله پورې چې راپورونه وینو او یا رسنۍ تعقیبو هلمند تر ډیره د طالبان په کنټرول کې دی. په هلمند کې طالبان اوس دغه فکر کوي چې ګنې موږ یو لوی اساس د افغانستان تر لاس لاندې ده، دا دوی یو ډول خپل ګڼي. نو په دې اساس باندې دوی په خپلو هغو تمریناتو په هغو نقشو باندې کار کوي چې څه ډول موږ کولای شو چې مرکزي سیمې تر کنټرول لاندې راولو، څه ډول کولای شو کندهار ته ولاړ شو. دوی لپاره مهم روزګان دی، روزګان ولایت غواړي چې همدې همدې لارې نه کنټرول کړي.
په هلمند کې د 215 میوند کل اردو کمانډان تورن جنرال محمد معین فقیر د وسلوالو لخوا د عمرې په نوم پیل شوي عملیات تش تبلیغات بولي. فقیر د خلکو سره په یو غونډه کې وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري، ځکه هغوی ته د دې وروستیو میاشتو په بریدونو کې درنې مرګ ژوبلې اړولې دي.
پروسه کال دا وخت ډېر مشکل وضعیت و. پروسه کال په نامه د عملیات اعظم اعلان کړی و چې موږ به ولایات نیسو، موږ به منطقه نیسو او موږ به دا سیمه ته خپلې ولکې لاندې راولو. خو سږ کال په نامه د عمري باندې عملیات تش په نامه تبلیغات دوی ته بل هیڅ نه دي پاتې.
فکر وای ورسول دی به افغان ځواکونه دفاعي حالت څخه تاروزي حالت ته وځي او پر وسلوالو به بریدونه کوي. کتون کې په هلمند کې د وسلوالو د جنگ خاموشه په شمال کې د کندوز او د بغلان د ډنډغوري د جګړو سره تړلې بولي. وای وسلوال غواړي د هلمند د لارې شمال ته د لیږدول سو وسلوالو په جنگولو سره نړیوال او افغان حکومت ته وښيي چې دوی یوازې په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې د نامنیو او جګړو توان لري. محمد الیاستای، د ازادي رادیو، هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وس هم یو بل ریپورت راخلو او هغه دا دی چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې تر نورو پخوانیو الوتکو زیات اهداف بی پلوټه الوتکو په نخه کړی دي. د امریکا د هوایي ځواک شمیري ښیي چې دغه هیواد د پوځ ستراتیژي ته په داسې حال کې بدلون ورکړی چې غواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او په ورته وخت کې غواړي د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي چې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت له مخې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم شوی او پر بی پیلوټ الوتکو اکتفا تر بل هر وخت زیاته شوې ده. په دې اړه د ملالۍ بشیر چمتو کړی ریپورت اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې ویلي و چې په 2014 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د القاعده پر وړاندې پرمختګ به د بی پیلوټ الوتکو کارولو ته اړتیا کم کړي. دا خبرې په داسې حال کې وي چې د بشري حقوقو د څار ادارو او یو شمیر بهرنیو حکومتونو د ملکي تلفاتو په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د تیر کال په اوږدو کې د بی پیلوټ الوتکو لخوا د غورځول سویو بمونو او توغندیو شمیر کم سوی و، او دا ځکه چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو ماموریت د 2014 کال په پای کې نظامی عملیات بند کړي وو. که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم سوی، پر بی پیلوټ الوتکو اکتفا تر بل هر وخت زیاته سوې ده. د رویټرز خبری اژانس راپور وایي چې د امریکا د هوایی ځواک د شمیرو له مخې د سږ کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې د کارول سوي وسلو 1% برخه جوړوي. د پخوانیو الوتکو د استعمال په ترڅ کې د بی پیلوټ الوتکو استعمال ته دومره پام نه دی اوښتی. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې د شمیرو له مخې په 2015 کال کې د افغان هوایی ځواک لخوا د بی پیلوټ الوتکو په واسطه 65% وسلې کارول سوي، چې د 2011 کال په پرتله 15% زیاتوالی شي. بی پیلوټ الوتکې شایي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د نوي قومندان جنرال جان نیکولسن پر پلان دومره اغیز ونه لري. ټاکل سوی د نیکولسن به په جون میاشت کې واشنگتن ته خپل راپور وړاندې کړي چې په افغانستان کې باید څومره امریکایي سرتیري پاتې سي. نیکولسن دغه پلان ته د بیا کتنې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د اوسنی پلان له مخې تر 2011 کال پورې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو شمیر نیم سي چې 15,500 به وي، او ډیری به یې د تروریزم پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت په تر ډیره پای ته ورسیږي. په 2015 کال کې بی پیلوټ الوتکو په افغانستان کې شاوخوا 1500 بمونه او توغندي ویشتلې، او د دغه شمیر نیمه یې په 2014 کال کې ویشتلی وو، کله چې د بی پیلوټ الوتکو لخوا د اچول سوي بمونو شمیر تر بل هر وخت زیات سو. خو د 2015 کال ټول شمیر د 2009 کال د بمونو او توغندیو چې د بی پیلوټ الوتکو لخوا ویشتل سوي دوه ځله دی. د یادونې وړ ده چې په 2009 کال کې د ناټو ځواکونو ماموریت تر 100,000 سرتیرو پورې پراخ سو، چې ډیری یې امریکایي ځواکونه وو. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د طالبانو وسلواله ډله د امریکا لخوا تروریستي ډله نه ده بلل سوې، ځکه د وسلوالو بی پیلوټ الوتکو حملې ډیری نورې سختریزې ډلې لکه القاعده په نقشه کوي. خو طالبانو هم سیمې کنټرول کړي، او په شدیدو حالاتو کې امریکایي حملې هغوی هم په نقشه کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن اوس مهال د امریکایي ځواکونو لخوا پر طالبانو د هوایي بریدونو په اړه د اجازه پر پلان هم غور کوي.
دوستانو و موردل چې تیر کال په افغانستان کې ډیر اهداف د بی پیلوټ الوتکو په وسیله په نخښه شوې دي. وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. یو اربیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته احمد شیبر نه ورو.
افغان حکومت پریکړه کړې چې سبب په افغانستان او دغه هیواد په ټولو بهرنیو نمائندګیو کې د کابل د روسي خونړي حمله د ویر په هدف د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د کابل د سیشنبې د خونړي برید له امله د کابل د لومړی امنیتي حوزې د عامر، د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر، د تروریزم په وړاندې د مبارزې د مدیر او د صحاوي ټولې د قومندان دندې وځنډولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وویل چې دا ژمنه د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د چین د سفر پر مهال چینایي چارواکو وکړه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د هلمند پر لشکرګاه ښارې د راکټي بریدونو ترڅنګ د انتحاري حمله مخنیولې. جنو کابل شاریان او یو شمیر مدني فعالانو په کابل کې د یو لاریون پر مهال د ایران کې د ماشوم افغان انجلۍ ستایش قریشي وژنه په کلکه وغندله. ستایش قریشي شپږ کلن افغان انجلۍ د حمل د میاشتې په 22مه نیټه د وی ایراني ځوان له لوري له جنسي تیري وروسته په بیرحمۍ ووژل شو. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري د شورا د شپږو هیوادو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو پر ریاست کې خبري کوي. تاکل شوې ده چې نن په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړی توپ د یمن د سولې خبرې پیل شي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر نن ارمنستان ته ځي. مرستندې دوه ټولنو د سوریه له څلورو محاصره شوې ښارګوټو 1500 ټپیان وایستل.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤل وایي که په هیواد کې سوله راشي هغه پانګوال به بیرته په افغانستان کې پانګونه وکړي چې له هیواده یې بهر خپله پانګه لګولې. د دغه خونو مرستیال خنجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې له افغان پانګوال سره په بهر کې دوه ګونی چلند کیږي او دغه پانګوالو دې ته زړه کړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه که په هیواد کې د سولې خبرې پر مخ وړاندې شي د پانګونې، سوداګرۍ او د اقتصاد په برخه کې به مثبت بدلون راشي. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت مسؤل وایي چې 1590 قلمه تاریخ تیر او جالي حیواني درملې سوځولې دي. د دغه وزارت مطبوعاتو مسؤل امین الله پوپل ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ دوه توریدي جالکار او تخلب کوونکي شرکتونه په نشه کړي دي او د لا زیاتو چړونو لپاره څارنوالي تور پیژندلې دي. د شغلی پوپل په خبره دغه تاریخ تیر او بې کیفیت درمل د حیواناتو نسل لمنځه وړ او دوی کوشش کوي چې په هیواد کې د حیواناتو د روغتیا په برخه کې خپل فعالیتونه ډیر کړي. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څنګه مسول نوای چې په دغه ځون کې 200 باغوانان ته د باغداري په برخه کې مرسي او ټریننګ ورکړی دی. په دغه ځون کې د باغداري او مالداري څنګه مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې د دغه ټریننګونو سره به د باغوانانو ستونزې هواري او د باغونو په حاصلات کې به ډیر وړی راشي.
د دې په اساس چې کوم شي د موسم د امراضو د سره محیطو منځل کې هغه کوم مرضونه چې هغه کنټرول کې
د شغلی ملاخیل په خبره د دې ترڅنګ به دغه باغوانان ته ولس بابا سیار کلینیکونه هم جوړ شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعار سره دړول بلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني، یو 15 پوله، یو یورو 6.5 افغاني، یو نوی پوله، یو پاوند 9 افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني، یو لس پوله، زر ایرانی تومان 19 افغاني، یو 30 پوله او زر پاکستانی کلدار 6.5 افغاني.
دوستانو زموږ خلک آزادۍ رادیو نو ری سباون کاکړ وو چې د افغانستان په اړه څو اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړل. مخکې دینه چې د لوبل میدان او کور کلی پروګرامونه راوخلو یو بل ریپورت راخلو وغدا دی چې یو شمیر مدني فعالان د ماشومانو د حقونو نړیوالو مدافعینو او افغان حکومت څخه غواړي چې په ایران کې د وژل شوی ستایش قریشی موضوع جدي وڅېړي. دوی چې د پنځم په ورځ په کابل کې سره راغونډ شوی و ایران د هغه د وژلو په تړاو په دوه ګونی چلند تورن کړ. داعش قریشی شپږ کلن افغان د شاوخوا لس ورځې وړاندې په بېرحمانه ډول په تهران کې د یو ایراني ځوان لخوا په بېرحمۍ وژل شوی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري. ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه خبریږي.
په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان په ایران کې د وژل شوي ماشومې په تړاو د دواړو حکومتونو له سکوته ویره لري، وایي چې دا موضوع باید تعقیب شي. مدني فعالانو ستایش قریشي ته د عدالت غوښتنو په دوام د پنجشنبې په ورځ د کابل له شارنو څخه د ایران تر سفارته پورې لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې دا موضوع باید سرسري پاتې نه شي. مدني فعال سمی درئی وایي چې د ستایش وژنه دومره دردونکې ده چې د ماشومانو او د بشري حقونو هر ملاتړي اداره یې باید پوښتنه وکړي.
تا زمانی که برای ستایش عدالت
تر حقیقت د ستایش د قضیه په اړه عدالت پلی نسی، موږ د قضیه نه پریږدو او له ټولې دنیا او په تیر بیا د هغو هیوادونو څخه چې د ماشومان او بشري حقونو په اړه کنوانسیونونو ته ژمن دي، هیله لرو چې دا موضوع تر وروستۍ مرحلې پورې وڅاري.
د غولاریون کوونکو ویل چې د ایران حکومت باید نړیوالو قوانینو ته په ژمنتیا سره دوګونی چلند بس او د ستایش د قضیه په اړه تعصبانه چلند ونه کړي. د راپورونو له مخې شپږ کلن افغان چې کورنۍ په ایران کې اوسیږي د حمل میاشتې په 22مه د ایرانی ځوان لخوا په ډیره بیرحمانه ډول وژل شوې ده. د معلوماتو له مخې دغه شپږ کلنه ماشومه مخکې تر وژل کېدو د جنسي تاریخ کار شوی او وروسته بیا د دې لپاره چې ونه پیژندل شي تیزاب هم پرې اچول شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ دا پیښه وغندله او وی ویل چې په تهران کې سفارت ته دنده سپارلی چې دغه هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو سره دا پیښه وڅېړي. بلخوا له ایرانه راستون شوی مدني فعال طارق سعیدی دا یو فردي کار نه ګڼي، بلکې وایي چې په ایران کې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغه وایي چې ایرانیان د افغانانو سره د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف چلند کوي او تر ډیره یې پرې محدودیتونه وضع کړي دي.
در صنف 3 و 4 ایران درس خواندم.
ما درې مو څلورم ټولګی په ایران کې لوستې. هغه وخت ما د یو ماشوم په حیث د ایران په کوڅو کې د لوبو کولو حق نه درلود او هر وخت به مو چې لوبه کوله د ایرانیانو لخوا به سپکېدو. لنډه دا چې موږ به هر چیرې په بد نظر کتل کېدو. که موږ به لوبه هم وګټله، موږ به د افغاني کثافاتو په نوم یادېدو.
دا لومړی ځل نه دی چې د ګاونډي هیواد ایران څخه د افغانانو سره د بد چلند په اړه راپورونه خپره شي، بلکې له دې وړاندې په هغو هیواد دا تورونه هم پراته دي چې د افغانانو له مجبوریته ناوړه استفاده کوي. مدني فعال محمد رفیع بیان وایي چې هلته میشه افغانان په زور د سوریې جنگ ته لیږل کیږي، د کار په بدل کې پیسې نه ورکول کیږي او دردونکي دا چې د ستایش قریشي په شان د پیښو هلته لازمه پاملرنه نه کیږي.
The lobo le maidana
Zad blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روزون کې انضمام الحق په دې وروستیو ورځو کې استعفا کړې ده او د دې استعفا په داسې حال کې ده چې افغان ټیم په وروستۍ څلور ورځنۍ لوبه کې نامیبیا ته ماته ورکړې ده او نورې لوبې او تمرینونه هم په دغه کال کې لري. د ملي ټیم د روزون کې د استعفا او د ملي ټیم د لوبو په اړه باندې دغه پروګرام ځانګړی شوی دی. د یاد پروګرام لپاره لمر سره ملمه د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزه. ښاغلی ستانگزه، کورودان چې استودیو ته راغلی زموږ بلنه مو منله.
بسم الله الرحمن الرحیم. په خپل وار سره لومړی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو اوریدونکو ته. تاسو ستانگزه صاحب، خدای دې کې سیاو ښه پر مفهوم او د معلوماتو څخه ډک پروګرام وي ټولو اوریدونکو لپاره.
ستانگزه صاحب، انضمام الحق استعفا ورکړه د افغانستان کرکټ بورډ، د دې استعفا په څه شرایطو منله؟ په داسې حال کې چې له د سره قرارداد هم و د دسمبر تر میاشت پوره.
پاکستان د کرکټ بورډ عمومي مشر شهریار خان ټلیفون وکړ، د ټلیفون په اړیکه کې ما ناسده دا ویل چې دا به یو قرباني وي کړي افغانستان کرکټ موږ ته راکړي او کین زمام الحق موږ ته تاسو ریلیز کړي یا خوشی کړي او دا به یو خیګڼه وي. نو چون پاکستان د کرکټ بورډ سره د موږ اړیکه نه تنه د پاکستان د کرکټ بورډ سره، بلکې په خیته کې موږ سره کوم ریژن کې کوم ټول هغه بشپړ غړي توب لرونکي هیوادونه دي. موږ اولویت دا داسې هندوستان سره ډېرې ښې اړیکې ولرو، پاکستان سره ښې اړیکې ولرو، سریلانکا او بنگلادیش هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې ولرو. نو یقینا نو انضمام الحق هم ته او قرارداد کې هم دا شکل داسې کچیر ته افغانستان کرکټ بورډ قرارداد فسخه کوي د انضمام الحق سره، نو یو میاسمخ کې به نوټیس پیریډ ورکړي او کچیر ته انضمام الحق قرارداد فسخه کوي نو انضمام الحق به هم موږ ته یو میاسمخ کې نوټیس راکړي. نو د قانون له مخې نه موږ انضمام الحق یو میاس نور ساتای سوسیغه هیڅ معنی نه درلودله. نو منگا ہم خپل احسان پہ بار کر دے پاکستان پہ کرکٹ بورڈ باندھے دے پاکستان پہ کرکٹ باندھے ہم پہ انضمام باندھے او دا قرارداد ہم سے دا پہ یو مثبت فضا کے خاتمہ ور کڑا
چوک مو ورتا کتلی دی تر اوسه پوری چھے کرکٹ روزن گرے ور کے
سائز صاحب دی روزیت او غستر نمونو من سر اڑی کی نیول دی خو من بس دا خپل پروسیجر لمخ نزو سی اغا بدا پوسٹ و من اناؤنس کو اعلان تبه ور کو دی ائی سی سی دی ویب سائٹ لخوانہ دی نڑئی دی نور غستر ویب سائٹوں طرف نہ بدا اناؤنس کیے کہ گورو سے نور کمستر نمونہ اپنی افغانستان کے کرکٹ پر روزانہ کی دلچسپی خی بیا با شارٹ لسٹنگ مرحلہ بھی شارٹ لسٹنگ مرحلے سے بیا منگا انٹرویو کو دے انٹرویو نہ روز تو منگا یو روزن کئی ٹاکو لکت سنگم سے انضمام ٹاکا لو پے کہ بنگ سر آئی سی سی دی آئی سی سی ایشیا ہمدار رنگ دے افغانستان کرکٹ بورڈ نہ با دو یا دو دو یا درے پلاوی بناسوی او پے کمیٹا کے دے غوراوی کمیٹا کے
دے پاکستان پ پخانی او دے ہند پ پخانی لوبغاڑو کی دے افغانانو ترمنس ډیر زیات مینوال شتا او هر یو مینوال لري کوم کوم دغه پخوانی لوبغاړو داسې علاقه مندي خودلې تاسو ته چې دوی برازي کې واځي کولای شي ځکه چې اوریدونکو ته بدا جالب وي
چې ګورو یونس خان هم لیوالتیا کولې خدام وخت نه مخکې خبرې دې سه زیبایدونه کما یونس خان سره هارون رشید سره راشد لطیف سره محمد یوسف سره محمد اکرم سره سقلین مشتاق سره د پاکستان نه د ټولو لیوالتیا کولې دا همدارنګه د هندستان نه منوش پربارکر سریدرن سریرام او یو څو نور نمونه هم مخې ته راغلي دي چې دوی لیوالتیا کولې خو موږ لکه څنګه چې ما درته ویلې موږ خپل کوم خصوصیاتو کې چې موږ خپل روزونکي غوړ ځکه روزونکي یو ډېر مهم موضوع دی هر کرکټ بورډ هغه نه تنها د ملي لوبډلې سره ښکېل وي بلکې د افغانستان د کرکټ د پرمختیايي پروګرامونو کې هم باید اغیزمن او ګړندی رول ولوبوي نو موږ خپل ضرورتو ته په کتو سره به یو روزونکي ټاکو
ملي لوبغاړي اوس څه کوي تمرینونه کوي او کوم لوبو ته چمتووالی نیسي او پوس وخت کې یاد کورنۍ روزونکو لخوا دوی روزنه ویني که څنګه ځکه چې بهرنۍ روزونکو به نه ویل دوی سره سر روزونکو البته
ملي لوبغاړي خو تقریبا یو میاست فل حال پر رخصت باندې دي پنځه میاست ډېر سخت کرکټ وکړ دوی ته دوی د ټرینر لخوا نه سټرینت اینڈ کنډیشننګ کوچ سے کوم د ساؤت افریقې نه د جیسن ډګلس د خل طرف نه د یوې میاشتې رخصت ورکړل سوی سي آرام وکړي دوی د خپل ځان خیال وساتي انرژي بیرته پوره کړي یوه میاشت وروسته به دوی ته مونږ بیا یو تمریناتی کیمپ لاره چو ګور سره وخت پوره کوم غو روزون کوي نیولې یو حضور خ کنه الحمدلله مونږ خپل داخلي روزون کې سدي هغه هم په دې ظرفیت کې سي خپل ملي لوبډلې روزنه وکړي خو هغه زمینه نه د ورته مسایده سي مونږ خپل ملي لوبډلې خپل داخلي روزون کو ته ور تسلیم کو ځکه هر هغه روزون کوي به ناکام وي کوم لوبډلې کې سي د سره هغه لوبغاړو وخت تیر کړی وي کوم سل د سره په یو وخت کې لوب کړی وي نو یقینا مونږ خپل ظرفیت لرو خپل ظرفیت هم لا ډیر پیاوړی کړی دا پنځه لیول تھری کوچز لرو او همدارنګه په های پرفارمنس ظرفیتونو باندې ملبس کوچز دي ښه تکړه لوبغاړي تیر سي همدارنګه اوس ښه روزون کې تیر سوي دي نو کوم توپیر نسته بغیر له دینه سي دوی خپل د افغانستان دي نو ظرفیت باندې خپل داخلي ظرفیت باندې پوره پیاو باور یم خو یو میاست پورې ملي لوبډله څه نه لري یو میاست وروسته به دوی ته مونږ تمریناتي کیمپ اچوو بیا د یورپ ټور سټارټ کیږي سی هلته به دوه یو ورځنۍ سیالۍ به د سکاټلینډ سره لري په څلورم او شپږم د جولای او لسم نه تر نولسم تاریخه پورې به پنځه ورځنۍ سیالۍ د آیرلینډ له هیواد سره لري بیا له هغه څخه وروسته به په نهویشتم دیرشم یو دیرشم او اول د اګست څلور ورځنۍ سیالۍ د انټرکانټینټل کپ د هالینډ سره لري
آی کپ یا لوی وچو د لوبو ګټل افغانستان ته څومره مهمه دي او آی آی سی سی یوازې هم دغه لوی وچو سیالیو ګټل شرط ښیي د ټیسټ نشان د اخیستلو لپاره یا نورې لارې هم شته
فل حال خو هم دا یو لاره ده د انټرکانټینټل کپ یا لوی وچو سیالۍ لړۍ به هیت موږ وګټو او له دې نه وروسته موږ د یو پوینټ ځای کېدو چانس هم نه لرو باید موږ دا سیالۍ ټوله په شلو پوینټونو سره وګټو خو کوم غونډه سي د چیف اگزیکټیو کمیټې کې اوسوله د آی سی سی سره موږ په هغه کې د یو نوی پیشنهاد سره ورغلی یاستو سي وو بهترین ټیسټ لوبډلې بزان سره ځان تخپل سیریزونه کې یو 15 لاندې سکو می ټیسټ لوبډلې دي سي درې ټیسټ لوبډلې دوه دی لوی وچ سیالي څخه خبر جګیږي دور 15 داس لوبډلې بخپل منځو کې څلور ټیسټ سیریزونه هر دوه کال کوي نو دا به په دې آینده ای جی ایم یا کلنۍ غونډه سي دی ای سی سی او د ټولو ممبر بورډونو سترمنس کې په دې کې به معلومات کېږي سي آیا دا تګلاره به پاس کیږي اپروف کیږي کنه
بله د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانګزای کور ودان چې په دغه پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته قدر من اوریدون کو دا پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې مو زه شفیق الله ستانګزای په پاکو بخون کې خدای سپارم
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
ډیر افتان کې سر مخوګي زازوی نه زازوی نه مخوګي ډیر افتان کې ما ته شلو ته ډیر شخراسي
دیو داسې نارو خبرې مو اوریدلې چې په روغتون کې بستر وو او د پیوازانو له شور ماشور نه شکایت کاوه نن پام دی اکلغه گیګو له ازادي رادیو سره وسی د کابل په ځینو شفخانو کې بستر مریضان د پایوازانو شور ماشور پوزي دروستلي وای اکثره کسان په ساتونو ساتونو ناست وي لا دمه تر دې دمه ټولې کیسې په لوړ غږ داسې کوي چې د خواو شو بستر ناروغانو پر سر درد کړي تر ټولو نامناسب کار خو بیا لا دادی چې ماشومان هم له ځان سره روغتون ته بیایي لا به خو دی غو د شوخی له وجې مریضان په تکلیف کیږي لبل په لوا کوچنیان هم چې جر په ناروغیو اخته کیږي ساري مرز له ځان سره کور ته انتقالوي کله چې موږ په کابل کې د ابن سینا صدري روغتون ته ورغلو هلته له داسې ناروغانو سره مخ شو چې نفس یې د اکسیجن په مرسته اخیسته لیلو ما چې د روغتون سپین کمیس اغوستی و شونډې وچې او رنګ یې زیړ ښکارېده کړکۍ ته مخامخ په چپرکټ کې ناسته وه ویل یې کله خو د پایوازانو د غالمغال له وجې سر ورباندې تاو شي
دلته چې ته راغلې کنه بستر یې پایوازان د څو نفر دي سره
یمې د ماما ښه سره یمې شوهر دی
بیا راځي دلته چپرکټ مخې ته درته کښېني
راځي ته راغلې کښېنې زی بېته
دلته داسې مریضان شته چې پایوازان یې ډېر راسي بیا ډېرې خبرې کوي
شتهره ما سپره کوي
څه رقم دی
راځي کښېنې
هغه ګېدا خبرې په تا څومره بدې لګېږي
سی نفس په تنګي سړی څه شور په سی بد لګېږي سړی حوصله په تنګ کېږي
بلې حالت څه رقم سي چې په تنګ سي
سر مې روانه ګرځي ځمنم چېرې مې په تنګ کېږي
په همدې اتاق کې چې د پایوازانو تګ راتګ ډېر و یو اتیا کلنه ماګل په داسې حال بستر و چې د خبرو کولو توان یې نه درلوده اکسیجن ورباندې چلانه وه او د یوازې الله الله ویل د همدې روغتون بل اتاق ته هم ورغلو هلته بیا ځینې مریضان د دې طرفدار و چې ډېر پایوازان ورته راشي او دوی سره کیسې وکړي ځکه په شفاخانه کې په تنګ و
تکلیف دي څه ده؟
تکلیف په فشار دي څه وي؟
فشار دي څه وي؟ څومره وخت کې ځلته بستر یې؟
دوه ورځې کې
کاکا دا هلته د پایوازان چې راځي خپل منځو کې قصې کوي خان دي غږیږي څومره ترې پتنګې؟
بعضې وي خو ټول نه وي
نو ولې شپږ کسان اووه کسان یو مریض ته راځي؟
ټول خان دي او دوستان دي او څوک ورور دی وراره دی ترې وایي داسې خلک دي کنه خپلوان دي
تا ته څو کسان راځي؟
ما ته کله درې کله څلور
کله درې کله څلور سات دي سره تیری بیا دا څوک چې درته راځي
زحمت نه کوي یو مزوی د دوه درې ورځې دی او نور کوم یو خیخ می چې کم می چې زیات دی مالک زیات دی
ته بیا نه ورته وایې چې یو کس راځي ټول مرادي
او نه خو یو یو شی خبر درست بجو شپې ته رسی
دوستان ډیر دي
دوستان ډیر شکر
خو بیا کېدلی چې کور ته درته راسي
چې کور ته لاړ شو کور ته خود راځي اوس دلته یې ګرځول تر راځي
تل تر راځي ته خپل امر غواړي چې راځي
نه ځنه راغواړي
خپل راځي
او خپل راځي
نوم دې راتوه؟
خورما شکر یم فشار مې پورته ده اما مشکل دیدم
پایوازان دي څو نفره دي ترورې؟
یو
څوک دغه؟
همه زوی دی
هلته نور خپلو خپلوان راځي پوښتنې ترې؟ څوک څوک راځي
ګر لرونه خپل یونه مل مرزایګونه مې د ټول روسي چې څوک روسي واسلې
په یو ور څو نفر راځي
دوا درې څالر کیسه سکه پختنه سکه کوځتی چې
بیا دا نور مریضان سره بستر دي دوی نه وایي دا غک په موږ باندې بد لګي
نه او تام روسي د سالي پختنه تکو غاګي مرکای مې ته ډېر روسي سره خې موځول لري دا
خاله ته نه دوی ته ډېر راځي
او دا ډېر روسي
څو څو نفر ورته راځي
درې روسي څالر روسي پنځه روسي
بیا کسې کې
غاګي مرکا کو
به تا ډاکټران نه ورته وایي چې درته خبرې م کوي
ډاکټران چې شر کو ورته چې ډاکټران نه ویلو دینه روسي وخت ورته معلوم وي
ته خپل څومره په تنکی کې چې دلته یو څوک راسي کسې درته وکا
ډېر په تنکی سر مخوږي زه ازو نه زه ازو نه مخوږي ډېر په تنکی ما ته شلو ته ډیر شو خراسي
دروختون انګل ته وتلو د ویلې په څلورو خواو کې څوکې خېبي پاره خوا کې لناستو کسانو سره مشمان تر سترګو کېدل د زینو په لاسونو کې خوراکي توکي هم وو لې مشم څخه بسکټ پسمه کول ویده بیرته پورته کړ او خلې ته کړ سره لدی چې په خوا کې ناس دي چادرې کړې میرمنې د چادرې د جالې لسرې څخه ورته کتل لاغه مو پختل چې ولې مشم روختون تر واستلې
قندګل
قندګل دلته د څل په راغلې ته
د دې لپاره راغلم بلاده واخلم چې دا مایناتونه مراوی ماینا کمن
دا ماشو مریض څنګه ناستر دا څوک ده
دا مې مسیده
دا دی ولی شفانی در اوستلی
دا وی جړل خپل راغلم مرزه پیوان دراغنه خو په نسم ما سره دې سي پیواز غند راځي
د انګړ په بل لوري کې دوه نارینه داسې ښکارېدل لکه اوګدې لارې چې وهلی وي هغه هم له ماشوم سره ناست وو ورغلم او سره وغږیدم ورته وکشي
مریض دی فارک مهم کس پکار ده چې مریض ته ضرورت وي
دا ماشوم
دا زوی ده
نو دا ماشوم تاسو ولې شفخانې ته راولئ
دا درې څلور ورځې دا په لوګر کې وو بیا لږه جن ځان سره دلته راوستې دا بیرته ځي بیرته دلته نه پاتې کیږي نوم دې څه ده بچو
سپیولا
نوم دې څه
سپیولا
سپیولا
دلته شفخانې ته دې څه لپاره راغلې
مور مستر ده
تناو کور کې دا سم راوستل ځان سره څه کې دای شنو نه عملیات ځان سره بوزو دي
خپل خپلوان دوستان څوک نه لري دا ماشوم ساتي
ستا بس تنا دا وړکای ده
دا ماشوم ماته زه ګورم ام دا اوس رواني لحاظ نه ډیر مړاوي خفخ کاری کنه
bale bale bale
نو په دې لحاظ هم د ماشوم
دا نور زیات محیطي تاثیر لري دا نورم تاثیر پکې ځکه دا نورم خپکی چې د مور خپل حالت وګوري چې دا د مور څومره تکلیف کې واقعت لري دا مګم دا نورم ذلیل کی د دې راوستل هیڅ فائدہ نه لري
او شاید کوم ساري ناروغي مونږ نشته
شاید دلته خو رقم میکروبونه دي دا خو یو ټول انسانان خو یو شکل نه دي مثال جوړ راځي نه جوړ ځي
د کابل اوسیدونکو حمیدې چې مور بستر ده او ترلاسو کسانو هم دغه پختنې ته راځي وای دا کار مناسب نه دی خو څه وکړي دوستان دي راځي
یاره دوم راځي ستروغه ویم دریم راځي یعنی د صبح راغلی چې لاس کسم راغلی
اته راځي د لاس کسان بیا قسم کې یتمن
ولنه د خزه خو اول زخ فلم خزم قصې خوشته دلته قصې خني ډیره بده خبره ده باید نه زکات مره هیڅ
ته چې لیدل څومره دوی قصې کوي
قصې ډیرې دي
په مریضانو به څومره بدی لګیږي د قصې
واقعا بیخي د بین زکاتی ده
اول تا ویل چې مور تری تر لاسو کسان مرادي کنه
واقعا لاس کسمی اته می و می شپگی دومی
امید چخپل هم ماشوم دی پروختون کې درې څلور نور ماشومان ورچاپیر وو وای تروري روختون ته راتلله دوی هم سر راغلل
دلته زما خاله مې راوړای دا ترور مې
مریضه ده
تا مریضه ده
او څو ماشومان دي تاسو راوستلی
درې څلور ده
درې څلور
ترور چې دلته راغله هغه ماشومان ور پسې جوړاو کچې ترور چیرته زی بیا هغه یې راغله نور سره
ټول کور راغلی یا
نه نه ټول کور مونږ نام خدا پنځو شپېته کاسي او
دلته پنځه شپه کاسه راغلي
یا ورور ده او دوه د کاکا زامن مده او پلار مده او ترور مده
د ابن سینا د صدری برخی رئیس ډاکټر سید ولی سمیم هم لوغ کورنیو څخه چې روغتون ته په ډلې زتو ګرځي بیا مشمون هم لزان سره راولي شکایت کوي وای په دې کار سره هم د روغتون کارکونکو ته غنښتونځي په هکړي او هم د خپل رقم ستوري ناروغي لزان سره لیکدوي
او هم د فکر کوي چې شبهانه یو پاک زده خوشبهانه چې کوم میکروبونه او مقاوم میکروبونه لري هغه د عادی میکروبونو او د ساحید میکروبونو د کورون د میکروبونو ډیر زیات مقاوم دي ځکه چې هغه میکروبونه چې دوايانو سره هغه اختوی مقاوم کیږي په وزن د مریضانو چې صحتمن راغلي وي شپخانې ته او د شپخانې نه مقاوم میکروب د ځان سره ویسي کورنۍ کې به دا غي په عادي دواینو کې چې مروج دي هیڅ علاج ناممکن وي مریض سره باید د 15 دقیقو نه زیات وخت تیر نه کیږي مریض ته چې کله پیواز راشي نو د مریض سره کینی او بندار کوي قصې کوي خاندي قلبي مشکلات لري حتی موږ مریض ته وایو چې خپل لاس مه پورته کوه خبرې خو مکوه مکوه چې لاس یا په خام پورته نه کی د دې سره قلبي امراض تشدیدیږي. نو همیشه مونږ کله مریض بستر وو د بستر په سر ورته لیکو چې حرکت به نه کوي او خوځېږي به نه. 15 کسان مریض ته راشي په هغه نورو ټولو مریضانو باندې ډېر بد تاثیر او بده اغیزه کوي. نو مونږ جدي غوښتنه وطنوالو نه دا ده چې خپل داره تګ مریضانو ته محدود کړي او که راځي د شبخانې اصول باید جدي په نظر کې ونیسي.
ډاکټر سمیم وایي د پایوازانو یو بل نامناسب کار بیا دا دی چې بې وخته د خپل ناروغ پوښتنې ته راځي، بیا په زوره اتاقونو ته ننوځي ان تر دې چې په دروازه کې ناست پیرهدار وهي.
زموږ خلک راځي او په دروازه باندې ټیل اچولې، په دروازه باندې یو زور وي او جنجال وي او د پیرهدارانو سره زموږ سره هغوی ته اویرنس ورکوو، پوهه ورکوو چې دا وخت علاج دی، وخت مریض ګرځېدو دی، ډاکټر صاحبان مریضانو باندې ګرځي. تاسو خپل وخت ته انتظار وکړئ. متاسفانه زموږ خلک خو سرزوري دي، افغانان په تصادم باندې خته شي کله کله.
درنو اوردونکو، تاسو په روغتون کې د بستر ناروغانو خبرې واوریدلې. دوی ویل چې د پایوازانو له کیسو سرونه په درد دي، نو لازمه ده او خواهی چې کله روغتون ته ځو د دوی مشکل په پام کې ونیسو. یو خپل ډیر وخت له بستر کا سره پاتې نشو او بل ماشومان تر خپل وسه روغتون ته لزان سره ملګری نکړو، ځکه د لویانو په پرتله دوی ډیر ژر په ساري ناروغیو اخته کېدلی شي. نو بستر کسانو ته ماشومان مورولئ او خپل هم د دومره وخت لپاره ورځئ چې ضرور وي.
Thank you. ورکچ خلق پرنا پسیمری سنو تسن ورکچ خلق پرنا پسیمری سنو تسن ورکچ خلق پرنا پسیمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی شکاروانی کلد زوک لیونی